Hey. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ځواکونو د استخباراتي او پوځي همکاریو د زیاتولو هرکلی کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په فایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تور خم د لارې د خوندیتوب لپاره د 300 کسیز ولسی ځواک د جوړولو خبر ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اقدام چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یې له دندې لرې کړ ښیي چې متحده ایالات نیت لري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ووځي. د پاکستان پولیس وایي له خاطر نژدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمي حمله کې درې پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تور خم د لارې د خوندیتوب لپاره 300 کسیز ولسی ځواک جوړوي. د ننګرهار د والي ویانات الله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواک به د افغان ځواکونو د نورو تشکیلاتو په څنګ کې فعالیت ولري.
په دې موخه چې د جلال آباد تور خم لوی لارې امنیتي ستونزې حل شي او څیرمه او ولسوالیو کې دښمن وځپل شي، موږ په پلان کې لرو چې د بټل کوټ، مومندري او غنخیلو په ولسوالیو کې 300 تنو څخه ولسي ځواک وي دا په دبل وګمارو.
د ننګرهار د والي ویان وایي تجربه ښودلې ده چې په دې ولایت کې ګمارل شوي ولسي ځواک د امن په ټینګښت کې مؤثر رول لوبولی دی. د کندهار چارواکي د ترورستانو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغې ډلې په شاولي کوټ، میوند او خاکریز ولسوالیو کې ترورستي فعالیتونه کول.
پر بیسونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې وسلوال بریدونه کول او د دې ترڅنګ یې قومي مشران او نور د دولت کارکوونکي چلته په اداره کې کار کوي، هغوی په چرکي بریدونه کې په نشه کوله.
د والي ویان وایي نیول شوو کسانو چې د کشفي راپورونو پر اساس د تېرې اونۍ په بهیر کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوي پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د اورزګان چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پاتې برمته کسانو د خوشې کولو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. وسلوال کسانو له نن څخه 15 ورځې مخکې د اورزګان کندهار پر لویه لاره 13 مسافر له موټرو ښکته او له ځان سره بوتلل. له دې ډلې ولس مسافر په دو ډلو کې د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشې شول. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې 13 کسانو د خوشې کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. وسلوالو طالبانو چې د دې کسانو د تښتونې مسؤلیت په غاړه اخیستی ویلي له دوی سره د پاتې کسانو د برخلیک په اړه به د دوی محاکم پریکړه کوي. د اورزګان د امنیت آمر عبدالقوي عمری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټول تښتول شوي کسان ملکیان دي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د شپږو غوره ټیمونو په دور کې خپله لومړنۍ مسابقه له ویست انډیز سره کوي. دغه لوبه د کرکټ د نړیوال جام لوبه د غوروي لپاره ترسره کیږي. ویست انډیز د دغو مسابقو په لومړي دور کې 4 امتیازونه اخیستي او افغانستان هیڅ امتیاز نه لري او د دې لپاره مهمه ده چې افغانستان نننۍ لوبه وګټي. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت په 12 بجو پیلېږي. د افغانستان دوهمه لوبه به له متحده عربي اماراتو او دریمه له آیرلند سره وي. په دې دور کې له شپږو ټیمونو دوه به نړیوال والجامته لاره پیدا کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اقدام چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یې له دندې لرې کړ ښیي چې متحده ایالات نیت لري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ووځي. د ایران د اسناد دولتي خبري آژانس د عباس عراقچي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي متحده ایالاتو پریکړه کړې چې له دغه تړون ووځي او په بهرنیو چارو وزارت کې دغه بدلون د همدې هدف لپاره شوی یا هم ښایي هغه یو دلیل وي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ټیلرسن لرې کړ او پر ځای د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر مایک پومپیو چې ویل کیږي له ایران سره د شوي اټومي تړون مخالف دی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. د پاکستان پولیس وایي لاهور ښار ته نږدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمي حمله کې درې پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي دي. د دوی په خبره په پیښه کې شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي دي. د لاهور د پولیسو مرستیال مشر حیدر اشرف پرون وویل لومړنۍ څیړنې ښیي چې بم پوستې ته نږدې ځای پر ځای شوی و. دغه ځای ته نږدې د یوې مذهبي ډلې تبلیغي جماعت لویه غونډه روانه وه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. په دې کتنه کې د تاجکستان او قزاقستان ترمنځ پر اړیکو خبرې وشوې او یو شمېر سندونه هم لاسلیک شول. د یوې نوې موافقې له مخې د دواړو هیوادونو اتباع کولی شي په یو یا بل هیواد کې تر دېرشو ورځو پورې له راجستر پرته او د راجستر کېدو په صورت کې نوي ورځې پاتې شي. د موافقې له مخې که د تاجکستان اتباع په قزاقستان یا د قزاقستان اتباع په تاجکستان کې کوم جرم کوي او محکومېږي، د خپل بند موده به په خپل اصلي هیواد کې تیروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو وزمې ته سفر وکړ. په پام کې د پوتین د 2014 میلادي کال د مارچ د 14مې د هغې ټول پوښتنې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي چې روسیې ورڅخه له خپل قلمرو سره د دې ټاپو وزمې د الحاق د توجیه لپاره کار واخیست، ګټه واخیسته وبښئ. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل په روسیه کې د راتلونکې یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې کریمیا ته د ولسمشر پوتین دا سفر په د کمپاین تر ټولو لوی او وروستی مراسم وي. بلخوا د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو کریمیا ټاپو وزمې ته د پوتین دغه سفر ډېر خطرناکه پاره ونه ګڼلې ده. هغه له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د اوکراین په قلمرو کې د روسیې د جمهوري ریاست انتخابات تنظیم کړي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ځواکونو د استخباراتي او پوځي همکاریو د زیاتولو هرکلی کوي.
د موزیګانې د دشمن لیکي او د دشمن د تمویل کون کې منابعو تدیر مهمه ده چې کشف یې کړي او موږ وکولای شو چې دا په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
د افغانستان حکومت وایي د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې پرمختګونه کړي دي. د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ګزن یا پولیو د یوې نوې مثبتې پیښې خبر ورکوي.
د غازی آباد ولسوالۍ د یلګل په کلي کې یو ماشومه ده. ماشومه د درې کال او نهه میاشتو ده. په دواړو پښو باندې پلج ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې له برېټانیا د درویشتو روسي ډیپلوماتانو پر ایستلو بیلابیلو سازمانونو عکس العملونه څرګند کړي دي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې مو د اداري فساد مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې هم
ګل د ګلاب سوری د ولي بوی د سنځلې ناشتا د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري.
مننه چې ازادي راډیو او د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان د استخباراتي او پوځي همکاریو زیاتولو لپاره د وروستي اعلان هرکلی کوي. جنرال جان نیکلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونه په کابل کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په استخباراتي او پوځي برخه کې خپله همکاري زیاتوي. په دې همکارۍ کې به ځانګړي عملیات، پوځي سلام مشوره او د استخباراتي معلوماتو شریکول شامل وي. په کابل کې وروستیو خونړیو بریدونو سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه راز له دغو خونړیو حملو وروسته د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره هم د کابل شاوخوا څنډو کې د څو کمربندونو د فعال کېدو یا د ځای په د جوړولو خبره شوې. البته د کورنیو چارو وزارت لخوا نور تفصیل د سالم محمد صالح په رپورټ کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي دا مهال د امریکا په مشرۍ د پوځي ایتلاف عمده هدف د کابل دفاع او خوندي کول دي. جنرال جان نیکلسن وایي که څه هم په کابل کې د بمي حملو په شمیر کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو دغه حملې تر پخوا پراخې سوي دي. شغلی نیکلسن ویلی چې وسله والو طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په دغه ښار کې داسې شبکې لري چې د حملو لپاره اسانتیاوې ورته برابروي، خو دغه شبکې باید تشخیص او له منځه یوړل سي. امریکایي جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ په بګرام پوځي اډه کې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس دو ورځنی سفر په همدې ورځ پای ته ورسید. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي په کابل کې د بمي حملو چاره باید واسي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل د امریکا د پوځي او استخباراتي همکاریو د زیاتولو یو هدف د افغان قواو د کشفي او استخباراتي څنګه پیوړي کول دي.
منظور دا دی چې باید د مونږ استخباراتي قواو یا هغه ادارې چې د کشف او استخباراتو په ارتباط کار کوي د دوی ټکنالوژي باید دغه سې وشي چې د ټولو نیازمندیو په مورد وکولی شي چې مثبت ځواب ووایي، مثلا کمره او همدارنګه دا بالونونه اسکنیګل الوتکې دا ټول د مونږ په پلان کې دي چې متحده ایالات مونږ ته اکمالیه او مونږ د هغه نه د دشمن د موزیګانې د دشمن لیکې او د دشمن د تمویل کون کې منابعو ته ډېر مهمه ده چې کشف یې کې او مونږ وکولی شو چې د هغه په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
په کابل کې په تیرو دوه میاشتو کې یو لړ خونړیو حملو د دغه ښار د امن په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. په دغو حملو کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی چې وسلوال طالبان شي د دې لپاره چې وښيي افغان حکومت کمزوری دی او بشپړ کنټرول نه لري پر مهمو اهدافو خپلو حملو ته ادامه ورکړي. خود امریکا پوځي چارواکي اوس پر دې غور کوي چې په کابل کې د افراطي وسلوالو د شبکو د ځپلو لپاره د امریکا د ځنګړو خفیه عملیاتو له ځواکونو کار واخلي چې د بغداد په کوڅو او د افغانستان د ختیځ په غرنیو سیمو کې هم ورڅخه استفاده شوی وي. خو په دې اړه چې په کابل کې به هم له دغو خاصو ځواکونو استفاده کیږي تر دې مخکې بحث نه وسوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور له مخې چې په دسمبر میاشت کې کانګرس ته لیږل شوی په پام کې ده د افغانستان د خاصو ځواکونو شمیر تر 2000 میلادي کال پورې له 9000 او 22 څخه 3000 او 896 تنو ته زیات شي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیم های زور است جبری
به حضور ده گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په تپو اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په تېره بیا وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو ته د افغانستان ولسمشر د سولې هر اړخیز وړاندیزونه وکړل. د دغو وړاندیزونو څخه په دې وروستیو کې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ وکړل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم تېره ورځ په کابل ته په خپل سفر کې وویل چې دغه وړاندیزونو څخه باید وسلوال طالبان ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم وویل چې دا یو فرصت دی چې طالبان باید ترې ګټه واخلي، کنه پر وسلوالو طالبانو به په روان کال کې ځمکني او هوایي حملې ډېرې شي. پر دې موضوع خبرې کوو. تاسو ته هم یو فرصت دی چې د په افغانستان کې د روانو سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو مترکړي چې په دې پروګرام کې ورته بلنه ورکوو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د سهار 8 بجې او 15 دقیقې کېدونکي دي. د افغانستان حکومت وایي د اداري فساد سره مبارزه په لومړیتوبونو کې ده او د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره عملي اقدامات کړي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د کورنیو چارو او دفاع وزارت په ګډون په یو شمېر مهمو بنسټونو کې د اصلاحاتو په اهداف عملي ګامونه اخیستي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د ملګرو ملتونو د بنسټیزې پراختیا اهدافو ته د رسیدو په برخه کې پاتې بللی دی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په راپور کې
په داسې حال کې چې د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د ملي یووالي حکومت هڅې ناکامې بللي، د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د فساد پر ضد عملي اقداماتو هڅو ښه نتیجه ورکړې. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د دغې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې یو لړ جدي او عملي ګامونه پورته کړي.
د دې بخش مو در عمل اقدامات مهمه را انجام دادیم.
دی وایي موږ په دې برخه کې یو لړ عملي اقدامات کړي. د 1969 مریض کال په بودجه کې شفافیت یو له دغو اقداماتونه ده، او تر ټولو مهمه دا چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت په ګډون په یو شمېر مهمو بنسټونو کې اصلاحات راغلي، او د حکومت هڅه او تمرکز په دې ده چې څنګه کولای شي شفافیت او ځواب ورکولو ته زمینه برابره کړي. په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د فساد پر ضد د افغان حکومت هڅو د ملګرو ملتونو د بنسټیزې پراختیا اهداف نه دي ترلاسه کړي. د دغه راپور په حواله د پایدارې پراختیا 14 مهم اهداف د 193 ملتونو لپاره ټاکل شوي، تر څو یې له مخې فقر محوه او تر 2030 میلادي کال پورې د خلکو سوکالي تضمین کړي. د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې که افغان حکومت د فساد پر وړاندې جدیت ونه ښيي، ناشونه ده چې افغانستان د پایداره پراختیا اهدافو ته پکې د فقر محو کول، د سولې ټینګښت او ټولنیز عدالت شامل دي ورسیږي. په دغه راپور کې له ملګرو ملتونو په جدي توګه غوښتل شوی چې افغان حکومت اړ کړي سو د فساد پر وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې سو ورځې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره په 2018 میلادي کال کې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د فساد له پلوه د 15 امتیازونو په درلودو سره تر سومالیا، جنوبي سودان او سوریه وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لوی سرنولي وایي د لوړ پوړو دولتي او ملکي او پوځي چارواکو په ګډون د فساد له 1500 په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول شوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان شوي دي. خو د یو شمېر مدني ټولنو او کارپوهانو په باور کمکاري له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت لخوا سیاسي لاسوهنې او زورواکي هغه لاملونه دي چې په هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلي وایي په افغانستان کې د فساد ضد روانې هڅې ځکه بریالۍ نه دي چې د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه لا بنسټیزه شوې نه ده.
د افغانستان حکومت د دې لپاره نه دی توانېدلی چې فساد سره سمه مبارزه وکړي چې د فساد ضد مبارزه بنسټیزه شوې نه ده. هغه په دې معنا ده چې د فساد ضد بنسټونه خپلواک نه دي، او د فساد ضد یو ښه قوي قانون موږ نه لرو، او د فساد ضد مبارزه کې سیاسي چلند کېږي. نو ځکه په دغه برخه کې مونږ هغه لاسرونه چې باید ولرو متاسفانه چې تاسو پرې نه لرو.
ښاغلی افضلي وایي تر کومه چې حکومت د فساد ضد مبارزه خپل لومړیتوب ونه ګرځوي او په دې برخه کې له سیاسي چلند نه لاس وانخلي، له هیواده د فساد ورکېدل ناشونی دي. د ده په خبره د حکومت د یوې قوي ارادې نه موجودیت له امله د فساد جړلې ورځ تر بلې په پراخېدو دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امور دل چه د افغانستان حکومت وای چې د فساد پر وړاندې مبارزه په لومړي توګونو کې ده، او د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره عملي اقدامات هم کړي دي. د اداري فساد مسله مو وړاندې د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو څېړلې ده. دغه راز د بل ژوند په د رشیبو اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس به بیا هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
د نړۍ مهمو رسنیو افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر د سفر دوهمې ورځې او د سولې هڅو ته پام کړی دی. برطانیایي ورځپاڼې ډیلی ټایمز هم افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر سفر ته کتلی او د جیم میتس خبرو ته اشاره کړې چې وایي اوس د طالبانو لپاره تر ټولو غوره وخت دی چې د سولې مذاکرات پیل کړي. له هغه پرته به د دې ډلې پر وړاندې هوایي او ځمکني فشارونه زیات سي. ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکولسن خبرو ته کتلي او وایي په دې باور دی چې وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر د هوایي حملو د زیاتولو امر کړی طالبانو ته ډېر تلفات اوښتي دي. دیلی ټایمز پر دې تمرکز کړی چې د نیکولسن له جدید څرګندونو سربیره د امریکا معلومات ښیي چې طالبان د جګړې له ډګره لږ ایستل سوي دي. څلور ستوري امریکایي جنرال د کابل امنیت په داسې حال کې خپل لومړیتوب یاد کړی چې امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یوه نوې مقاله کې لیکي امریکایي ځواکونه د افغانستان په پلازمینه کې د حملو د مخنیوي لپاره پټ هوایي عملیات کوي. ورځپاڼې لیکلي امریکا هڅې زیاتې کړې چې له افغان حکومت سره همکاري وکړي چې په کابل کې د حملو مخه ونیول سي. د واشنگټن پوسټ په وینا د عراق له سرکونو نیولې د افغانستان تر غرونو پورې د امریکایي ځواکونو پټ او ځانګړي عملیات معمول وو، خو د دغو عملیاتو په اړه په کمساري توګه په کابل کې خبرې سوي دي. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن څرګندونې خپرې کړې چې د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جیم میتیس د سفر په دوهمه ورځ وویل د کابل په شاوخوا کې د شپې عملیاتو ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ دا خبر هم یاده کړې چې د جیم میتیس غوندې نیکولسن هم دې ته خوشبینه دی چې امریکا او افغان حکومت دواړه د طالبانو له یو شمېر غړیو سره د سولې لاره ومومي، خو د ورځپاڼې په باور دا یوه اوږده لاره ده. خو نیوز ویک مجلې بیا افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر سفر ته کتلي او لیکلي چې جیم میتیس افغانستان ته د دوه ورځني سفر پر مهال د افغانستان د اولس کلنې جګړې ختمولو او د سولې د مذاکراتو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. مقاله وایي دفاع وزیر د جګړې اخري هدف د نظامي بریا پر ځای د شکیلو لوریو سیاسي پخلاینه یاد کړ. میتیس وویل افغان حکومت چې تیره میاشت یې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ، باید له هغو کسانو سره د سولې مذاکرات وکړي چې خبرو ته یې لیوالتیا ښودلې.
ازادي راډیو اوري په کونړ کې چارواکي د ګوزن یا پولیو د یوې نوې مثبتې پیښې خبر ورکوي. چارواکو وویل د غازی آباد په ولسوالۍ کې ول څلورو کلونو کم عمره ماشومه په دواړو پښو فلج ده. له دې سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر څلورو ته ورسید. مخکینۍ درې پیښې دوه په کندهار او یوه په ننګرهار کې ثبت شوې دي. په کونړ کې د پولیو دغه نوې مثبته پیښه په داسې حال کې ثبتېږي چې د دوشنبې له ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین پنځه ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا د وزارت چارواکو په وینا د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې لس میلیونه له پنځو کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په کونړ کې د دغې نوې پیښې په اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روح‌الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول حاجي محمد اسحق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی څه موده وړاندې په غازی آباد کې د مشکوکې پیښې مواد د معایناتو دپاره اسلام آباد ته لیږلي وو او اوس ورته ویل شوي چې هغه پیښه مثبت ده.
دا هو د غازی آباد ولسوالۍ د یلګل په کلي کې یو ماشومه ده، فاطمې په نامه ده او د پلار نوم یې موږ ته چرا کړی عبدالله په نامه دی، خو عزیز نوم یې محمود دی. ماشومه د درې کال او نهه میاشتو ده، په دواړو پښو باندې فلج ده. دا داسې کورنۍ ده چې تر دې وخته یې هم د خپل واکسین نه دي کړي او نور خپل دغه چم ګاونډې هم د واکسین څخه منع کړی.
حاجی محمد اسحاق وایي د ګوزڼ د پیښې پیدا کېدلو لامل په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو شتون او د هغوی لخوا د واکسینو کارکوونکو ته د اجازې نه ورکول دي چې ماشومانو ته د ګوزڼ ضد واکسین ورکړي.
موږ په نهه ولسوالیو کې واکسین په تطبیق کې ستونزې درلودلې. متاسفانه چې اوس د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې کې هم یو تعداد ماشومان چې هغه درې زره نه اضافي دي د واکسین څخه هم په دې کمپین کې پاتې.
په کونړ کې دینی عالمان وایي واکسین حلال دی او د حرمت هیڅ ډول دلیلی وجود نه لري. مولوی سید ولی الله وایي
هغوی ته زما پیغام دا دی چې هر هغه کار چې د دین په لحاظ باندې یا د دین په نوم باندې موږ کوو باید هغه د هغې تبین وکړو. زموږ د نورو خلکو سره په ټولو مسلو کې مسره دا اختلاف دی چې هره خبره کوي په دلیل یې کوي. که مونځ کوئ باید په دلیل یې وکړئ، که حج کوئ په دلیل یې وکړئ، که یو شي ته حرام ووایئ په دلیل یې وته ووایئ، او که یو شي ته حلال ووایئ هم په دلیل یې.
په روان 2013 زیږدیز کال کې په کونړ کې د ګوزڼ د لومړۍ مثبته پیښه ده چې پیدا کیږي او دې سره په ټول هیواد کې د فلج مثبتې پیښې څلور ته ورسېدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. له بریتانیا د درویشتو روسی ډیپلوماټانو پر ایستلو بیلابیلو سازمانونو عکس العملونه څرګند کړي دي. دغو کسانو د ایستلو اعلان پرون د بریتانیا صدر زمي تریزا می وکړ. بریتانیا دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې موسکو ته ټاکل شوی مهلت پوره شو. بریتانیا د روسیې د پخواني جاسوس او د هغه د لور په اړه د وضاحت غوښتنه کړې وه چې ویل کېږي د اعصابو بې سدونکي زهري مواد ورباندې په دغه پیښه کې البته کارول شوي وو. د هغه مواد دي چې د سړې جګړې په مهال په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د خپل هیواد د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته پرون چهارشنبه پارلمان ته په وینا کې وویل له بریتانیا به درویشت روسي ډیپلوماتان وایستل سي.
They have just 1 week to leave.
دوی له بریتانیا د وټلو لپاره یو اونۍ وخت لري. دا حرکت به په تیرو ډیر شکلونو کې تر ټولو لوی او واحد اخراج وي او دا حقیقت منعکسوي د اول وار نه دی چې د روسیې هیواد زموږ د هیواد پر خلاف اقدام کوي. د دې اخراج له لارې به موږ په بریتانیا کې د راتلونکو کلونو لپاره د روسیې استخباراتي ظرفیت کمزوري کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د خپل هیواد یو ټلویزیون ته وویل چې مسکو د دغو ایستل کېدونکو ډیپلوماتانو لیست ترلاسه کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل بریتانیا به له روسیې سره پلان سوي په لوړه سطحه هر ډول دوه اړخیز تماسونه وځنډوي. بریتانیا ته د سفر لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته بلنه بیرته اخلي او د بریتانیا وزیر یا هم د شاهي کورنۍ کوم غړی به د دوبی پر مهال د روسیې د فوټبال د نړیوال جام سیالوي ته ورنسي. هغې وویل هیواد به یې له بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د بندیزونو لګولو لپاره خپل قوت لا زیات کړي. بریتانیا دا اقدام په داسې حال کې کوي چې مسکو له ټاکل سوي مهلت سره سم د یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو د کارونې په اړه توضیحات ورنه کړل. ویل سوي چې دغه مواد د سړې جګړې پر مهال جوړ سوي وه. د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا یولس ورځې مخکې د بریتانیا د سالیسبوري ښار په یوه تجارتي مرکز کې بې سد وموندل سول. د بریتانیا چارواکي وایي دوی د وژونکو کیمیاوي موادو په ذریعه په نښه سوي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځینو لخوا انکشاف ورکول سوی او د نوي چوک په نوم پیژندل کیږي. خو د بریتانیا لپاره د روسیې سفیر الکساندر یاکوبینکو پرون چهارشنبه په لندن کې سکای نیوز خبری شبکې ته په مرکه کې وویل اول موږ غواړو د دغو موادو نمونې وګورو. له نمونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان له رسمي پروسې پرته دویم پړاو ته نه ځو. فکر کوم بریتانیا باید له نړیوالو قوانینو سره سمه مخکې ولاړه سي. بل خو د ناټو تړون د تصمیم نیونې اصلي مرکز د شمالي اتلانتیک شورا په 1940 میلادي کال کې د ناټو له تشکیل وروسته د دغه تړون په قلمرو کې د اعصابو د بې سدونکو کیمیاوي موادو پر تهاجمي کراونی جوړه اندیشنه شولې ده. د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټوسک وویل د اروپایي ټولنې رهبران به پر دغه موضوع راتلونکي اونۍ په خپل غونډه کې بحث وکړي. دوی وویل دغه پیښه د ترانس اتلانتیک د یووالي اړتیا څرګنده کړه. سرګی سکریپال چې د روسیې د پوځ متقاعد استخباراتي ډګروال وو په 2018 میلادي کال کې د مسکو یوې پوځي محکمې د بریتانیا استخباراتي ادارې سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور په خیانت محکوم کړ.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم جوړ بخیر. نن یې مطلب د ایمان ولایت مرکز لشکرګانا یو کوم فاطم کې دی. ایمان ولایت په بازار زموږ ماشونه چې راځي دغه څلته په کابل بانک باندې راشي او ډیره کې یا ځانګړي خیانت کوي. د دې چې واسطه والا یا پنځه سوه یا دوه سوه هلته په ماشونه ګرځي وایي دغه چې وړي او دغه چې موږ دا غوښتنه او دغه غلو د وزارت داخلي او دغه چې زموږ ماشونه دي پر وخت حواله شي. پاتې نه کې چې ټول په یوه حواله ده ټول په یوه حواله کې ټول خلک ورته ولاړ راشي. دغه شي نه په غټ بانک راکړي دلته کومندانۍ ته چې راشي دلته جنجالونه مشکلاتونه نه وسم چې وایي چې چا درلود هغه کسان په خپل ماشونه وخت پنځه سوه شپږ سوه یا څو ماشه ګرځي په رشوت یا په دغه باندې څوک ګډانو څوک داسې سلام ورته ولاړ او واسطې والا نه چرګنګر وځه ته ولاړ او بیا بیرته بانک پر درې بجې وخت وتړسه. ولې په څلور بجو څلورم بجو پورې کار نه کوي؟ ولې زموږ ماشینه په وخت نه راځي؟ دا په منځ ما پیغام ټول ته ورسوي.
السلام علیکم زده آزاد رادیو شو کارتون ته سلام نه وایم زده لوګار دی ولایت هم دی سر دی ول سوالی مګه دی غاصبینو نه دی مشکل لرو غاصبینو مزک لاندې کړی دی خلک له مشکل سره چاړي حکومت خیری مګه خبر نه اوري زه محمد حسن دی حضور دی قریب اوسیدونکو ما دی ما دا پیشنهاد دی آزادی رادیو ته اشرف غنی دی دمګر خلګو غږ واری یا غاصبین مخه دی ونیسی. السلام علیکم.
والله السلام علیکم. ما د ولسمشر محمد اشرف غنی صدا غشتنه ز سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د پاکستان پر برابر د طالبان سره د غیث نه پاکستان باید په تور لیست کې راولي. دا هر څه ته څنګه معلومه ده چې هر طالب ګیر کې هغه د توای چې زه پاکستان سره غلی یم نو بلاله تعت پاکستان نه په دې کې سوای ما تاسو دا غوښتنه ده چې یو دغمز ماشونه راولای په داخل کې دغه غوښتنه مې ده چې میاشت میاشت راکې سیستم څه په دوه میاشت په دوه میاشت راکې چې موږ سره چې هغه موږ ته کندارام واخنو که موږ سره تام کاری کوي دغمز میاشت پر میاشت راکې نو د خیر زموږ حکومت رادیو کړی دی. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا و ستاسو څو پیغامونه او سم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کونړ کې چارواکي د ګوزن یا پولیو د یوې نوې مثبتې پیښې خبر ورکوي. چارواکو وویل د غازی آباد په ولسوالۍ کې یوله څلورو کلونو کم عمره ماشومه په دواړو پښو فلج ده. له دې سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر څلورو ته ورسېد. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تورخم د لارې د خوندیتوب لپاره د 300 کسیز ولسي ځواک د جوړولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویانا تاولاه خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواک به د افغان ځواکونو د نورو تشکیلاتو په څنګ کې فعالیت مخته وړي. د کندهار چارواکي د ترورستانو د یوې وکسیز ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې په شولي کوټ میوند او خاکریز ولسوالیو کې ترورستي فعالیتونه کول. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د اول خان په نوم یو کس چې وسلوالو طالبانو تښتولی وي وسلوال طالبان وژلي او بیا په تیښته بریالی شوی دی. د چارواکو په وینا هغه د سروبي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د قمندان ورور دی چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولی و. د اورزګان چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پاتې برمته کسانو د خوشي کولو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي. وسلوالو کسانو له نن څخه 15 ورځې مخکې د اورزګان کندهار پر لوی لار 10 مسافر له موټرو ښکته او له ځان سره بوتلله. دې ډلې 12 مسافر په دوو ډلو کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د شپږو غوره ټیمونو په دور کې خپله لومړنۍ مسابقه له ویست اندیز سره کوي. دغه لوبه د کرکټ د نړیوال جام لوبه د غوروي لپاره ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اقدام چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې لرې کړ ښیي چې متحده ایالات نیت لري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون ووځي. د پاکستان پولیس وایي لاهور ښار ته نږدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمي حمله کې 3 پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې وشوې او یو شمیر سندونه هم لاسلیک شول. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو وزمې ته لاړ. په پام کې د پوتین د 2014 میلادي کال د مارچ 14 د هغې ټول پوښتنې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي چې روسیې ورڅخه له خپل قلمرو سره د دې ټاپو وزمې د الحاق د توجیه لپاره ګټه واخیسته. که غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په 19 پروګرام کې مو د اداري فساد مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې هم مو ګلانو ته کتنه کړې.
ګل د ګلاب سوره د ولی بوی د سنځلي ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر خو بوی لري.
مخدل دې چې د جون په شیبو کې 19 پروګرام ته ور ورسیږي. په مخکې د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام اوریدو ته
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلوا کمیسون د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیات مننه. عارف صاحب زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته لمړی د اداري فساد د پایلو په اړه معلومات ورکړي چې څه او کومې پایلې لري.
ډیر زیات مننه عارف صاحب. اداري فساد په ټولو هیوادونو کې شتون لري، اما کچای او اندازې له یو هیواد نه تر بل هیواد همیشه په توپیر کې ده. یعنی فساد یو مطلق واحد نه دی، بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سو موږ وایو چې یو نسبی شی ده. یعنی په یو هیواد کې بعض موارد فساد ګڼل کیږي، اما په بل هیواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي. نو موږ نس وایو چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو، اما فساد په هر رنګ هر شکل چې وي یا په هر اندازه چې وي په هر هیواد کې چې وي هغه خپل ناوړی اغیزې په ټولنه کې لري او نورې ډېرې زیاتې ناوړی اغیزې هم لري، لکه څنګه چې فساد خپله د بشري حقونو د نقض سبب کیږي. یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري هغلته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پښو لاندې کیږي. د خدمتونو د کیفیت چټوالی یو بل هغه غیزه ده چې فساد کوي په ټولنه ولري. یعنی هغه خدمتونه چې په یو ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رایه سي هغه نسی کېدای په یو ټولنه کې رایه سي. بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په وړتیا باندې او د دولت په اراده باندې د هغه ټولنې یا د هغه واد آبادی اړه باندې ضعیف شي. یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف شو د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه له منځه ولاړ شي. سرمایه گذاري په هر ټولنه کې کچای ټیټیږي یا هم تر دې حد چې هن له منځه پوری کلای شي سرمایه گذاري. او له فقر سره بېوزلۍ سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې له هغې سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټیټیږي. یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي د فساد کچه په یو ټولنه کې لوړه وي هغه ټولنه نشي کوی چې له فقر او بېوزلۍ سره په سمه توګه باندې مبارزه وکړي. د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي. یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي هغلته اقتصاد په هیڅ توګه نشي کوی چې په هغه رنګ چې باید پیشرفت وکړي یا وده وکړي هغه نشي کوي چې وده وکړي. د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدېدو سبب ګرځي. یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې په لاس ته لویږي نو طبعا هغه قدرت خپله د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځته راسي. یعنی هر چاته چې بې ډوله قدرت وسپارل شي هغه د دې سبب کیږي چې په هغې ټولنه کې فساد منځته راوړي. د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضعیفېدو سبب ګرځي. یعنی هغه خپل فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي یا د هغه دولت د تاثیر په یوې ټولنه چې څرنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي. نو دغه هغه ناوړې اغیزې یا پایلې دي چې فساد یې کوي چې په ټولنه کې ولري.
ډېره مننه اغلی ګروال. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دي یا فساد کړی دی په قانون کې د هغوی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول شوی دي او هغه ته مشخصه جزاګانې په نظر کې نیول شوی دي. چې زه غواړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد په اړه جرمونه چې د جزا کوټ په نظر کې نیولې هغه اول نوم اخلم چې اول رشوت ته، یعنی رشوت ته د جزا کوټ مشخصه جزاګانې تعین کړې دي، اختلاس ته، له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده، په اداراتو کې د تبعیض شتون ده، د سرمایه یا د داري یا د شتمنۍ قانوني زیاتوالی ده، د اسنادو تزویر ده، د اسنادو مهم و رسمي اسنادو غلا کول دي، د قانوني صلاحيت څخه تیروتنه ده، پر رسمي امکاناتو او یا هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده، یا پر رسمي وختو کې د وظیفه پریښودل بې د امیر له اجازې نه، او د ټاکل شوي دندې په سرته رسولو کې ځنډ ده، او یا هم داسې نور موارد دي چې د جزا کود هغوی ته اشاره کړې ده.
ډیره مننه. د رشوت، اختلاس، له وظیفوي موقف څخه د ناوړې استفادې او غیر قانوني ډېرې درایې لپاره هغه کسان چې ډېره درایې ترلاسه کړې وي، د هغوی لپاره د جزا په نوي کوټ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو، ځکه چې دا یو ډېر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډېر زیات شتون لري. که پخواني جزا قانون ته موږ وګورو، هغلته د رشوت ورکوونکي او د رشوت اخیستونکي مجازات برابر ورسله، اما په نوي د جزا په نوي کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري، په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا همغه حبس ده، او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغوی ته مالی جزاګانې تعین شوي دي، یعنی نقدي او مالی جزاګانو باندې محکومیږي. د نمونې په توګه زه وایم سم، که چیرته یو څوک تر لس زره افغانیو پورې رشوت واخلي، نو هغه په لنډ مهاله حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت اندازه له 100,000 نه تر 20,000 پورې وي، په 2 کلن متوسط حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت کچه له 1,000,000 څخه ډیره وي، نو هغه په هغه اوږدمهاله 10 کلن حبس باندې محکومیږي. او د رشوت ورکوونکي جزاګانې، څنګه چې ما مخکې هم وویل، د رشوت اخیستونکي د جزاګانو نه فرق لري، توپیر لري. رشوت ورکوونکي ته هغه مغه نقدي جزاګانې تعین شوي دي، یعنی که چیرته کوم څوک 10,000 افغانۍ رشوت ورکړي، نو په 15 چنده زیات باندې دی محکومیږي، یعنی دی مجبوره ده چې 15 چنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړی بیرته ورکړي. مثلا که څوک 10,000 افغانۍ رشوت ورکوي، باید 15,000 افغانۍ بیرته دولت ته ورکړي، یا هم که 10,000 نه تر 20,000 زیات دی رشوت ورکوي، باید 15 چنده باندې زیات باندې محکومیږي. او ما په هغه صورت کې چې دی 3,000,000 زیات رشوت ورکړي، بیا دی په حبس باندې په بند باندې محکومیږي، چې هماغه اوږدمهاله 10 کلن بند یا 10 کلن حبس دی. او د اختلاس د جزا په اړه باندې که زه وایم، د اختلاس د مرتکبینو جزا که چیرته کوم اداري مامور 1,000,000 افغانۍ اختلاس وکړي، په 2 کلن متوسطه حبس باندې محکومیږي. او که چیرته تر 1,000,000 تر 5,000,000 پورې افغانیو پورې اختلاس وکړي، په تر 2 کلو نه زیات متوسطه حبس باندې دی محکومیږي. او که چیرته تر 1,000,000 افغانۍ پورې اختلاس وکړي، په 10 کلن اوږدمهاله حبس باندې محکومیږي. او که چیرې تر 100,000,000 پورې، له 100,000,000 تر 100,000,000 پورې حبس اختلاس کړی وي، نو دی په دوامداره حبس باندې محکومیږي. چې دلته د جزا نوي کوټ دوامداره حبس، موږ 2 رقمه دوامداره حبس لرو، یعنی درجه اول دوامداره حبس او درجه دوهم دوامداره حبس، چې هغه په دې حالت کې باندې درجه دوم دوامداره حبس تطبیقیږي، چې هغه له 1,400 کلو نه تر 1,000,000 پورې ده، او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له 1,000,000 نه تر 1,500,000 پورې پیشبینی کړی دی. او که د لوظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو، نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي، نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي، او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 2,000 نه تر 3,000,000 پورې ده دی محکوم کیږي، او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي. او په اداراتو کې تبعیض که په نظر کې ونیسو، په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپله ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی دی په کومه اداره کې، نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 150,000 تر 200,000 افغانۍ پورې ده محکومیږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازه نور که چه دوید باشی تسکره و خیلی
دیلانه فیصله و منگوله وک در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لابسای وانه
که په دالا سواله
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پلی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ګروال صاحب د ورستی پښتنې پتوګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې سړي
ډیر زیات مننه عارف صاحب. باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیر زیات غرق ده چې د دې سبب سوي ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو. لکه څنګه چې د سوش په مخ کې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو گزارش خپور کړ، په غو گزارش کې افغانستان څلورم مقام ترلاسه کړی و، یعنی په هغه گزارش چې په 2014 کال کې نشر سوی و افغانستان اتم مقام درلودل. اما متاسفانه په دی اواخرو کې موږ څلورم مقام ترلاسه کړو، یعنی بالا سوریه سودان او سومالیانه مخکې سو. نو دا څلورم مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډېری غرق سوي یو. اما بیا هم تر 2014 کال نه و امتیاز ډېری اخیستی دي، چې دا هم هغه بعضی پالیسی وی چی پالیسیگانی چی دولت رامنځته کړی د فساد سره په مبارزه کې، لکه څنګه چې تدارکات قانوني سول په دی اواخرو کې، او یا هم د عدلی او قضایی مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړ پوری چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول. نو دا هغه بعضی موارد دي چې د دې سبب سول چې فساد لږ زره کچه راټیټه سي او زموږ هغه امتیازات چې پخوا اخیستي وو تر هغې نه په دې کال کې و نمرې ډیری افغانستان اخیستی دي. اما بیا هم په کار ده چې ډیر زیات اساسي کارونه اوسې د فساد لمنځه وړلو کې، لکه څنګه چې اولینه اساسي کار چې کېدای سي د فساد سره په فساد لمنځه وړلو کې سرته سي، هغه ده چې یو قوي سیاسي اراده باید موجود وي، یعنی دولت باید هوډ وکړي چې فساد لمنځه یوسري، او هغه څوک چې په فساد کې غرق دي، یعنی د فساد لاملین دي، هغه باید په رسمي توګه محاکمه کړي تر څو چې هغه نورو ته پند او عبرت سي. او بل ده چې د معافیت د جزاګانو مافیت لمنځه یوسي، یعنی هر څوک چې په فساد کې ګرځي ککړوي باید هغه ټول مجازات شي او محاکمه شي.
ډېر مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. په طبیعي لحاظ هر انسان کولی او له نورو ځانګړی څیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي ور وبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه یې راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه اوس ډېره شوې ده. موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنه دوستانو، کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي، نو مقابل لوری پرې خوښيږي. د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړې، ځینو د سمبول په توګه کارولی، او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم څیزونه ورته رسېدلی شي. ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي، او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هېوادونو یې دلته راوړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډېره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روحن سړی په تازه کېږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کېږي. نو په دې برخه کې یوه لنډۍ شته چې ګل د ګلاب سوری دی ولې، بوی د سنځلی ناشته د یار مزه کوي نه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري، هم ښه بوی لري، او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلي دي چې ما ته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلی دي نه. وایي بورا به خدای په ګلو مور دي، باغوانه ستا نیمګړی نیت مې ژړوي نه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر څه وي، نیالګی وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه کوي، دغه نه لګېږي سم. د دې نه به دا ښه چې مونږ دا د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا مونږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا د اغیزې نه راځي دلته کابل ته رارسېږي، نو د دې ځای او د اغیزې هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبه تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې د دغه شنه کېدل او د ده کېدل ناممکنه خبره ده، داسې په اسانۍ منې نه شین کېږي، او که شین شي خو ډېر ښه دی.
نوموړی وایي که چیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نه وای، نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودم داریم گلی که تربیه میکنیم، از
موږ شاوخوا سل ډوله ګلونه دلته خرڅو، او اکثره یې موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه یې موږ له خارج راوړي او دلته یې موږ نسلګیري کړي. ځینې نور یې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي، او یا هم په غرونو کې پیدا کیږي. پخوا په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډیریدو دي. په کابل کې خو د مرسل، پتونی، شبو، ادم چیرا او داسې نور ګلونه ډیر خلک خوښوي.
پتونی و شبو و انتری، ادم چیرا، فلاکس، تمامه نه ګل دیگه.
دای وای چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نه روزل کیږي، او لامل هم د ځانګړي اقلیمي شرایطو نه برابر دی. نوموړی د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وایي.
اته ګلوم اسکاس
داسې ګلونه شته چې له سلو افغانۍ نیولې ان تر شلو زرو افغانۍ پورې قیمت لري. دا ګلونه بیا ښه بوی او عطر لري. په خوا موږ د خارج نه ګلان راوړي، مګر اوسې راوړنه کمه شوې ده. په هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دي، دوی له پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توزیع میکنن. بس
د دې خبره چې یو شمېر ګلان که دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې له لرو ولایتو څخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقلیمي شرایط برابر نه کړي، نو خرابیږي او پر دوی تاوانیږي.
پخوا به خلکو ګلونه اخیستل، مګر اوس ګلونه نه اخلي، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان
کوو.
دی وایي که څه هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیره شوې او د ګڼو ګلانو نسلونه له منځه تللي، خو بیا هم د یو شمېر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. دی زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونیږي چې کوچیانې مېرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پارسیوانه، ورته ګل لاله وایي، یو رقم ورته چارګولک متلی، لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدایي شنه کیږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر ښایسته ګل دی، کبوی کی دچ څلور تور خالونه په پانه باندې لري. یو رقم و دي غریزه پر نامو باندې چې دا غره کې ماخی ورته وای، اغزه غوندې بوټه ده، دا هغه ډیر کبوی هم لري. نو دا غریزه به اکثره دا خزو څخه تتلی او خصو موسو پسې دا ګلان به اخیزلو به دا یختو کې به ټومبل او نور. خو دا دشت دا ګلان دي لکه ګل لاله او چار ګلکو زبوی او اوګی او دا رنگارنګ ګلان.
د کابل سنت محمد نعیم وایي چې د پخپل هم یو شمېر خارجي ګلان کرلي، او دای تل کوښښ کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولې لاغه به وورو.
مرسل درو درې څلور رقم ډېر ښایسته مرسل، او یو رقم صدبرګه ګلان دي چې هغه د مرسل سره مشابهت ډېر زیات لري. چریبان درو روسي ګل په نامه باندې یادېږي، هغه ګلان درو چې ډېر دوامداره ګلې پاتې کېږي، زر پاڼې نه ډېرېږي، هغه ګلان درو پورت هم یې کړو هم بوټي لرو. بل خو یو ښایسته شی ده، انسان فطرتاً هر څه ښایسته وي، انسان خوښیږي که نه، او هر ګل سړی ورته ګوري پدوکې د خدای تعالی قدرت سړی ویني. پاڼې یو رقم، د ګلانو رنګونه بل رقم، دېنه سړی خوند اخلي. طبیعي مناظر او د ښکلا مناظر چې هر سړی ویني دغه سړی خوند اخلي.
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایابه ګلان لري چې دا یې هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسېدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، د هغو دپاره یو ذوقي خبره ده. او هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني، یا یې کومو ملکونو ته نسبت کېږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چې هر څومره زیات شي، نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چې هره ورځ یې زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني، په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې یې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق لرم، روزه مې، خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بله ورځ زه دې کور نه وزم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا هم ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدای شي چې هغه هلته را وشي، هغه کارمه ګلدانونو کې مې کېښودلي، ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه را وړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته، په هماغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان، فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کېږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش راوار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا ډېر هم داپسې وراخوا، دومره غټي بوی لري. تر څنګ یې یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ته څه نوم یې، خو دغه مرواج نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، قسم خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي. او دا وغه رښتیا چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي، ولې دا ذوق بېله خبره ده. نو بیا سره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرم، ګلابو ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنې بوی نه لري. دغه هم یو درې څلور بوټي نل کړي دار سره شته.
وجیه الله شپون را سره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپله خاطره شریکه کړي. راځئ هغه ته غوږ شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط دغه شنه ویني او شینځې ویني. باور وکړه، زه د دې داسې تجربه لرم. کله چې زه په نهه اتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیخه کې زخمي شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم، یو نګرا په شاتامه کې یو ګلخانه وه چې هلته کېنولم. باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې، طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو، دې شنو ګلانو، شنه سبزه مې ویلدله، ګلان مې ویلدل، بېخي یو قسم ته ډېرې دغه کړه مې زما دغه مریضي، دغه بد حالت، دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم. دغه حالت یعنې بېخي یعنې تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو. دا ماته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او پلو دا انسان خوښېږي. دا په فطرت کې اخلي دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Ram Ram Gagegam